من أوزيات.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه احمد الله چوال د نن وضعیت په خبرونه کې ستاسو کوربایم. له هغه وخت را په دې خوا چې طالبان تیر کال په اګست کې واک ته ورسېدل، افغانستان څخه یو لوی شمېر خلک لویدیځو هیوادونو ته کډه شول. د دغه کډوالو زیاتره یې امریکا، کاناډا او یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو ته رسېدلي، خو ځینې لا هم لویدیځو هیوادونو ته پر لاره د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې د کډوالو په کمپونو کې د تللو لپاره ورځې او شپې سبا کوي. موږ په خپله نننۍ خپرونه کې د دغو کډوالو د ژوند او هلته د دوی د ستونزو او د ژوند د شرایطو په اړه خبرې کوو، خو مخکې له دې چې خپرونه پیل کړو ستاسې پام د دې ساعت خبرونو ته راګرځوم.
ویان سید سلیمان شاه د ملګرو ملتونو مرستندویه مؤسسات وای په داسې حال کې چې د پکتیکا او خوست په ولایتونو کې د زلزلې نه وروسته د ژغورنې عملیات دوام لري. په زلزله کې د وژل شوو کسانو او د ټپیانو د شمیر د لوړېدو امکانات زیات دي. د چهارشنبې د شپې زلزله چې قوت یې 15.9 درجې و په داسې حال کې وشوه چې زیاتره خلک په خواږه خوب بیده وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وشي صندوق یا یونیسف استازي محمد ایوا د شنبې په ورځ د کابل نه امریکا غږ ته په تلیفون وویل چې 121 ماشومان په زلزله کې وژل شوي او 85 تنه نور ټپیان شوي دي. د محمد ایوا په وینا په سیمه کې د زلزلې نه وروسته د اوبو د سیستم د زیانمن کېدو او د حفظ الصحې د خرابو شرایطو په وجه په مصیبت ځپلو سیمو کې د ساري ناروغیو د خپرېدو امکانات هم موجود دي. په جنیو کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د اعلی کمشنرۍ ویاندې میرمن شیبا منټو امریکا غږ ویل چې 100 ټنه مواد سیمې ته رسول شوي دي. شیبا منټو وایي چې په افغانستان کې د 100 لسیزو دوامداره جنگ په وجه په میلیونونو خلک دا وخت د لوږې او فاقې په څنډه ولاړ دي. لبلې خوا د پاکستان د هوایي قواو یو 130 ډوله ترانسپورټي الوتکه نن د شنبې په ورځ د خوست په هوایي ډګر کې راښکته شوه. په افغانستان کې د پاکستان سفیر منظور احمد خان ویل چې د پاکستانی ډاکټرو یوې 19 کسیزې ډلې د خوست په میدان کې د ټپیانو د درملنې لپاره کمپ لګولی دی او سخت ټپیان په امبولانسونو کې به پاکستانی روغتونونو ته ولیږي. ایران هم د جمعې په ورځ په مرستو بار درېمه الوتکه کابل ته ولیږله او د متحده عربي امارات د مرستو یوه الوتکه هم د جمعې په ورځ د خوست په هوایي میدان کې کېناسته. په عین وخت کې په کابل کې د چین سفیر وانګ وین بی په یوې بیانیه کې ویلي دي چې د پښتو او چینایي ژبو دا مشترک ضرب المثل چې رښتیانۍ دوستي د مصیبت په ګړۍ کې ثابتېږي د افغانستان په اوسنیو حالاتو باندې ښه تطبیق کیږي. د چین سفیر وای موږ باور لرو چې د نړیوالې ټولنې په همکارۍ به افغانان وکولی شي پر موجوده ستونزو او مشکلاتو بری ومومي او خپل عادي ژوند بیرته پیل کړي. نوموړي ویل چې د چین د دولت مستشار او د بهرنیو چارو وزیر وانګي هم د خوست او د پکتیکا د ولایتونو له مصیبت ځپلو خلکو سره د خواخوږۍ د څرګندولو په غرض یو پیغام رالیږلی دی. له بلې خوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت له سرپرست مولوي امیر خان متقی سره د تلیفون له لارې خبرې کړې دي او په زلزله کې د رسېدلي ځاني او مالي تاوان له امله ژور خپګان څرګند کړ. بډایو افغان سوداګرو او تاجرانو هم د خوست او پکتیکا د ولایت د مصیبت ځپلو خلکو سره د مرستې لپاره د یعنی او چندو پر راټولولو پیل کړی. خو د واشنگټن پوسټ د ورځپاڼې خبریالی سوزانا جورج پرون د شنبې په ورځ د پکتیکا د ولایت د ګیان له ولسوالۍ نه ریپورت ورکړ کله چې درې فروانده هلیکوپټر چې له کابل نه پرواز کړو راښکته شو نو محلي خلکو منډه کړله او په دې امیدو چې ګوندي خوراکي مواد به پکې باري، خو کله چې هلیکوپټر کېناستې ویلیدل چې قدرتي آفاتو سره د مبارزې د وزارت د سرپرست مولوي شرف الدین مسلم په شمول د طالبانو د انتقالي حکومت د کابینې د وزیرانو یوه ډله راښکته شوه. ورځپاڼه وایي کله چې د طالبانو د کابینې غړو خلکو ته وینا کوله په 100 متره لرې مسافه کې په زلزله کې د وژل شوو کسانو کورنیو خپل مړي خاورې ته سپارل او ځینې په خالي لاسونو له ویجاړو شوو کورونو نه د خپل کور سامانونه راایستل. ورځپاڼه وایي چې د سیمې خلکو ورته ویلي چې تر دې دمه د یو شمېر بډایو تاجرانو لخوا هغوی ته صرف د جوسونو او شربتونو نه سوا بل څه چانه دي ورکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو.
منځنی سپا 1290 اف ام 3.15.
داز امریکا غا واشنگتن دی. د سلی پول ولایت نه درارسیدلو مطبوعاتي رپورټونو له مخې ویل کېږي چې د طالبانو امنیتي ځواکونو په دغه ولسوالۍ کې د هزارګانو د یوه بانفوزه قمندان مولوي مهدي مجاهد د طرفدارانو په خلاف له دریو خواو نه حمله کړې او جګړه د ولسوالۍ په شاوخوا کې اوس هم دوام لري. مولوی مهدی چې په خوا په بامیانو کې د طالبانو د استخباراتو مسؤولو وروسته له هغې په لاره بدله کړله چې طالب چارواکو له وظیفې نه برطرفه کړو. نن د شنبې په سهار د ننګرهار د ولایت د خوږیانیو د ولسوالۍ د یوې دینی مدرسې د دیوال د رالوېدو په پیښه کې یو شاګرد مړ او 12 تنه نور ټپیان شوي دي. د ګوانتانامو د نظامي محبس د پخواني قیدی اسد الله هارون د هرکلی په غرض د کابل په مختلفو برخو کې بلبورډونه او لوحې نصب شوي دي. نوموړی 13 ورځ له 15 کالو قید نه وروسته امریکایي چارواکو لبن نه آزاد کړ او په دوحه کې طالبانو ته ور وسپاره. یوې امریکایي محکمې په زندان کې د اسدالله هارون غورځول غیر قانوني اعلان کړی و. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو د حکومت د څار دفتر سیګار وای داسې معلومیږي چې د طالبانو امنیتي ځواکونه هم د پخواني حکومت په نقش قدم عمل کوي او په هماغه شکل خپلې امنیتي ادارې عیاري کړې دي چې په دې کې هوایي قوا، پاوس او د سرې قطعې په نوم د ځانګړو قواو مخصوصه قوا شامله ده او د جماعتونو د امنیت د ساتلو په غرض کورنۍ چارو د وزارت د استخباراتو د عمومي ریاست په چوکاټ کې د پولیسو یو ځانګړي قوا تیار کړې. دا واشنگتن دی. د پاکستان د بهرنیو چارو په وزارت کې د دولت وزیر حنا ربانی کار د افریقایي هیواد روانزا په پایتخت کې ګالي کې د 2022 میلادي کال په اقتصادي غونډه کې د ګډون په محال د برتانیې د صدر اعظم سره ملاقات وکړه. د ملاقات په وخت کې د افغانستان په باب هم خبرې وکړې. د ناروی پولیس وای چې د جمعې په شپه د وسلو په یو نایټ کلب کې د یو ټوپکوالا د ډزو په نتیجه کې دوه کسان وژل شوي او لس کسان نور ټپیان شوي دي. پولیسو یو کس د دغه پیښې په تړاو نیولی دی. د فرانسې د خبری اژانس ایجنسی فرانس پرس د رپورټ له مخې د اروپایي اتحاد د بهرنیو چارو یو لوړ پوړی ډیپلومات له ایران سره د اټومي وسلو د تړون په سر کړکېچ د کمولو په منظور د جمعې په ورځ یو ناڅاپه تهران ته ولاړ. د بلومبرګ خبری اژانس د رپورټ له مخې د جمعې په ورځ د متحده ایالاتو د سترې محکمې لخوا د ښځو د سخت جنین د حق قانون چې په 1993 میلادي کال کې منظور شو له فسخه کولو وروسته په زرهاو مظاهرچیانو د واشنگتن ډی سی او نیویارک په شمول د متحده ایالاتو په غټو کورونو کې احتجاجي مظاهرې وکړې. د خبرونو پای.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو صفو خبريږي. په منځني صفه 1.2.0 په لاندو صفو 1.1550.0 او 902.0 kHz د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
بیا هم ستړي مشي. تازه تازه د جرمنی یو چارواکی ویلی چې د تیر کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسیدو څخه راورسته تر 20,000 ډیر افغانان جرمنی ته ورغلي. د جرمنی حکومت ژمنه کړې هغه افغانان چې د جرمنی له پوز او نړیوالو مؤسسو سره کار کړي او همدارس هغه افغانان چې د طالبانو له لوري له خطر سره مخامخ دي جرمنی ته بیي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالانا بریوک پرون وویل په مجموع کې د هغو افغانانو په دریو کې دوه برخې چې د جرمني د کډوالۍ اجازه ترلاسه کړي د هیواد ته رسیدلي. هغه ورېدونکو چې تازه راسره په خبرونه کې ملګري شوي د غول لپاره یو یادونه کوم چې موږ په خپل نننۍ خبرونه کې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کډوالو په کمپونو کې د هغه افغان کډوالو چې لویدیځو هیوادونو ته د تللو په تمه شپې او ورځې سبا کوي ستونزو ته ځانګړې کړې. په خبرونه کې راسره د البانیې د کډوالو په یو کم کې د میشتې افغان کډوالۍ لیمیت سگزی چې د افغانستان د خزینه باسکټ بالرانو د ملي لوبډلې غړې د ملمنه ده. لیما جان خبرونه ته په خیر راغلی.
مننه
شوا صاحب. سلام او سلام علیکم تاسو ته او تاسو د خبرونه اوریدونکو ته ورسیږم. ډیر زیاته مننه. تاسو د البانی په کوم کې کوي؟ موږ
څه په یو هوټل کې اوسېږو چې د البانی په یو تاسو یې دایمن مشهور دی او د البانی لیږي خاطر موقعیت لري. خو یو بل کمپ هم شته چې افغانان هلته اوسېږي او د کولاوري کمپ نومېږي.
ښه، په دغه کمپ کې چې تاسو پکې اوسېږئ نور افغان کډوال هم شته او که تاسو هلته یوازې ژوند کوئ؟
نه، دلته ډېر کډوال وو، تقریبا شپاره سوه نور کډوال وو چې زر تنه د دې د نه انتقال شو، تقریبا یو شپږ اووه سوه به نور هم پاتې وي.
ښه، له افغانستان څخه مو څومره وخت کېږي چې تاسو البانیا ته راغلي یاست؟
د افغانستان څخه تقریبا اته میاشتې کېږي چې راوتلی یو دلته.
ښه، په ځینو هغو کیمپونو کې چې افغانان لویدیځ ته په لاره پکې اوسېږي، لکه په دوبۍ کې یو کیمپ و مخکې، او ځینې نورو هیوادونو کې هم دغه شان کیمپونه و، دغه افغانان هلته له ناوړه حالاتو شکایت کوي. تاسو چې په کوم کیمپ کې یاست هلته د ژوند شرایط څنګه دي؟
د دې ځای حالت څه دی؟ د دې کمپ حالت څه دی؟ افغانان ډېر خاص او جدي ستونزو سره مخامخ نه دي، یعنې د خوراک او د اوسېدلو ځای مشه دی. صرف همدا چې د کیسونو پروسس وخت ډېر نیسي او وخت یې ډېر نیولی دی.
ښه، نو دغلته خو به خوراکونه د البانیې خوراکونه وي، نو تاسو خو دغه خوراکونو سره ډېر عادت نه وئ، دې برخه کې کوم مشکل شته؟
افغانی خوراکونه سه افغانی پخلی کوي، یعنی د افغانی دوست رقم، لیکن هغه خوند چې مشال ته افغانستان چې په دوړې کې سه سولو دس هغه خوند نشته، لیکن دوی خپل هغه خوراک نشته، خپل په رقم نه تیاروي.
ښه، په دغه سیمه کې چې تاسو ژوند کوئ، دلته نور داسې افغانان چې په خو البانیې ته تللي وي یا هلته میشت وي، سوداګري ولري یا رستورانتونه ولري یا دوکانونه ولري یا په پوهنتونونو کې، داسې څوک شته؟
متاسفانه زموږ شاوخوا ته داسې کوم رستورانت افغاني نشته، یا کوم بل افغان کس چې داسې یو تصمیم نیولی چې یو رستورانت جوړ کړي یا نور افغانان هلته لاړ شي مستفید شي، متاسفانه داسې نشته.
تاسو چې کله البانیې ته تللی، تاسو مخامخ افغانستان البانیې ته لاړی او که نه اول بل هیواد ته لاړی او بیا البانیې ته لاړی، او که چېرته بل هیواد ته تللی وی کوم هیواد ته تاسو تللی وی؟
موږ اصلا البانیې ته نه یو راغلي، تقریبا یو څلوېښت ورځې مو په قطر کې تیر کړلې، بس له یو څلوېښت ورځې دلته البانیې ته منتقل شو.
ښه، نو په قطر کې چې تاسو وی مستقیما د افغانستان نه قطر ته راغلی وی که نه پاکستان ته تللی وی، یو بل ګاونډي هیواد ته تللی وی، بیا قطر ته راغلی وی، بیا د قطر نه دلته راغلی؟
نه، موږ مستقیم د افغانستان نه قطر ته راغلو، بیا هلته پاتې شو او د قطر نه البانیې ته منتقل شوي.
ښه، تاسو چې د افغانستان نه راوتلی، تاسو په خپل سر راوتلی یو کلته کومه اداره وه یا سازمان و چې هغه ستاسو سره په راوتلو کې مرسته کړي؟
افغانستان کې چې وو موږ ته د کاناډا حکومت په هغه بحراني حالت کې ویزې راکړې وې، او د دې تر څنګ د فیفا نړیوال فدراسیون له ادارې لخوا حمایت شولو او د دغې ادارې لخوا دلته راوستل شو.
ښه، نو فیفا اداره او یا مثلا د کاناډا حکومت چې تاسو ته ویزه درکړې وه او تاسو د قطر نه دلته قطر ته راوستي وی او بیا البانیې ته بوتللی، تاسو هغو سره په اړیکه کې وی اوس او که نه ستاسو سره اړیکې نشته؟
بله، او د دوی اړیکې تر اوسه هم زموږ سره شته او دوی موږ حمایتوي، خو دوی وایي چې تاسو باید منتظر پاتې شئ او حوصله وساتئ، د کیسونو پروسس مو وخت نیسي.
ښه، نو دغه کومې ادارې چې دي چې تاسو سره په تماس کې وي، د دوی سره ستاسو تماس څنګه دی؟ وخت په وخت باندې تماس کیږي او که نه کله ناکله تاسو ته ایمیل کوي یا ته ټلیفون کوي، یا هلته دوی کوم دفتر لري او تاسو هغو سره اړیکه نیسئ؟
څرنګه چې پوهیږو اشیو صاحب، دلته د کاناډا حکومت هغه امبسي نه لري، سفارت نه لري، لیکن د دوی د خوانه یو دوه ځلې نمایندګان راغلي دي، نور داسې دوامداره دوی نه دي راغلي چې دوامداره مثلا میاشت تر میاشت باندې زموږ پوښتنه وکړي یا کمبل څه، یو دوه ځلې راغلي دي، خو په نوې میاشت کې هم د دوی پلان دی چې راځي.
ښه، نو ستاسو دغه سره تماس د ایمیل د لارې او که نه دوی د ټلیفون یا کوم بل دفتر د لارې سره تاسو تماس نیسئ؟
نه، دلته د ګروپ یو کوارډینیټور دی، نماینده دی چې هغه نماینده دوی سره په اړیکه کې ده، او د هغه نماینده په اساس هغه څه چې دوی ویل لري او کوم اپډیټ چې دوی لري، د نماینده په طریقه کوارډینیټ کېږي او موږ ته ویل کېږي نور کسانو ته چې په ګروپ کې یو.
ښه،
په هر ګروپ
خه په البانیا کې خود ملګرو ملتونو د کډوالۍ د عالي کمشنری یا د یونیسیر دفتر هم شته دی او تاسو ته معلومه ده چې یونیسیر د ماجرو سره نور هیوادونو ته پتلولو کې مرسته کوي په کډوالۍ کې. تاسو د یونیسیر سره په اړیکه کې یوي؟
نه د یونیسیر سره په اړیکه په دې خاطر نه یو چې یونیسیر باندې بیروبار ډیر دی او د هغه کسان چې پرته له ګروپ او پرته له کوم داسې سازمان راغلي دي هغوی کولی شي هلته مراجعه وکړي او دغه امتیازات چې موږ ته په دغه ګروپ کې یعنی په دغه د اوسېدلو ځای او دغه ځینې لږ نور امتیازات چې موږ ته راکول کېږي هغه کسان چې ځي خپل کیس په یونیسیر کې ثبت کوي هغه کسانو ته نه ورکول کېږي. یعنی هغوی باید خپل د جیب څخه مصرف وکړي او تقریبا ډېر وخت نیسي او ډېر وخت لپاره باید دلته په البانیا کې پاتې شي، تقریبا درې کاله درې نیم کاله دغسې وخت نیسي. او موږ ځکه دلته مراجعه نه ده کړې چې کاناډا حکومت موږ ته ویزې راکړې دي او دوی باید خپل هغه تعهد تا خپل
کوسوي
باید ولاړ پاتې شي او خپل کارونه باید مخکې یوسي دا لیون.
خا نو تاسو ویل چې دلته نور کورنۍ موسیقي افغانان د سې کورنۍ شته چې هغه څه کوچنيان یو کنه یوازې بده کې غټان دي؟
نه دلته تقریبا داسې کورنۍ شته چې ډېر وړ ماشومان ته دي سره ځوانان ته ډېر غټ فاميلي ته شته چې یعنی تر وطن اته سره کورنۍ غړي دي.
خانو دلته د کوچنیان چې دی دو د پاره د درس او تدریس یا د خونځي کوم پروګرام شته؟
بله دلته د یونیسف له خوا څخه یو پروګرام تنظیم شوی دی چې سهار د 8 بجو څخه تر 2 بجو پورې یو داسې موقعیت دی چې کولی دی چې هلته دوی وړي د تدریس لپاره زده کړې لپاره. البته دا سیستم د درس لکه افغانستان غوندې هغه سیستم دی او اگر استادان چې دوی ته تاثیر سی دي دغه موهید د خپل ځان افغانان دي چې دغه ځای څخه انتخاب شوی دي لري تدریس کوي.
ښه نو دوی ته په کومه ژبه باندې درس او تدریس کوي؟
افغاني سیستم دی، هغه دری پښتو انګلیسي ده مات ریاضي دغه څه.
ښه نو دوی ټول په یو ځای کې کینی او کنه جدا جدا ټولګي ته جوړ کړي یا ورچته دغه د سویه او د عمر مطابق درس ورکول کیږي؟
د عمر او سویه مطابق دی. القانا منجن یو ځای دي څنګه په ابتدایي سطح وای ما چې شوی بعدنه.
ښه څنګه خدای لکه تاسو تشریکي
یعنی په دغه یو محیط او دغه یو ماحول کې چې د افغانستان راوتلې دي او د دې داس پاتې دي د دومره وخت څنګه چې تاسو ما موضوع معلوم ده د اوس افغانستان کې چې موږ کولای چې خپل ځکې ته د مور کې دې په داسې یو اوزاو شرایط کې چې ام دومره هم کولای شي حد اقل د مسافرات او په دغه شرایط کې چې په یو اندازه خپل غزده کړی مخته یو سي ده هم شته.
ښه
څه چې یو بل ځای ته دی او دې چې کېږي تنظیم کېږي او دغه مملکت تخلي.
البانیا یو اروپایی هیواد دی او د افغانستان سره ډیر توپیر لري. تاسو هلته د جون کولو په محل په اسانه باندې هلته ځان عیار کړی دی او کنه هلته جون مشکل دی؟
خامخا کډوالۍ خپل مشکلات لري چې نوې دی هغه مختلف فرهنګ او کلچر سره مخامخ کیږي. موږ خو یو عادت نه دی اخیستی، دا یو وخت ضرورت لري چې یو وخت سره تیر کړي وروسته وروسته بلد شي. خو موږ متاسفانه په هوټل کې یو دا څو میاشتې هم چې کېږي داسې خاص د دې هغه ټولنې سره او هغه دې فرهنګ سره موږ هغه بلدتیا نه ده حاصل کړې وو.
خو تاسو به د هوټل نه هم کله ناکله بهر وځئ، عادي خلکو برخورد افغانانو سره ځکه دا تاسو چې کوم شمېر یادوي دا غټ شمېر دی، د عادي خلکو برخورد افغانانو سره څه ډول دی؟
او د عادي خلکو برخورد افغانان سره ډېر څه دی، ډېر رسي دوستانه او مهربان وضعیت کېږي. د هغه کډوال په حیث موږ سره ډېر څه راځي کېږي کوم مشکل نه سو.
ښه تاسو ویل چې تاسو چې په دغه کیمپ کې اوسېږئ اته میاشتې مالته وخت تیر کړی دی، په دغه کیمپ کې روغتیایي یا سانتیاوي کلینیک یا کومه شفاخانه هم شته؟
باید ووایم چې روغتیایي اسانتیاوې شته په ابتدایي سطحه باندې او رسیدګي کېږي، لکه یو کوچنی کلینیک شته دلته او په ضروري او جدي حالاتو کې د امبولانس خدمات هم شته چې ناروغ ښار ته یا روغتون ته انتقال شي. بلې هو.
خه، نو افغانان دلته عمومي رواني حالت څنګه دی په دغه کیمپ کې؟
څرنګه چې پوهیږو افغانان داسې روحان نارام یو او د نارامۍ احساس لري. هر افغان یو درد ته ورسره که هغه درد ووایي که ونه وایي خامخا نارامي شته.
خ تر اوسه له دغه ځای څخه چې تاسو پکې اوسیږئ نورو هیوادونو ته افغانان تللي دي او که نه؟ همدا خلک د اولې ورځې نه راغلي او دلته اوسم دي.
نه، داسې نه ده. افغانان ډېر تللي دي، دی ځای څخه اروپایي مملکتونو ته هم تللي دي او کاناډا ته، امریکې ته هم انتقال شوي دي، تللي دي. خو د دوی هغه پروجیکټ چې د اواله ساينس سروې فکر کوم دا د یو کال اته میاشتې باید یو کډوال افغان دلته تیر کړي، بیا وروسته په ډېر آهستګۍ سره کیس پروسس کېږي او د دې ځای نه ځي. ډېر کډوال تللي دي.
ښه، نو دغه کډوال او ستاسو تر منځ توپیر څه دی چې تاسو نه وتلي او هغوی تللي دي؟
متوجه نه شوم، بخښه.
ولې هغوی تللي دي او تاسو لا اوسم پاتې وئ؟
مشته خودی دا دلیل وای، دا دلیل ویل کیږي چې تاسو باید دغه یو موده چې تاکل شوی ده، لکه نور کډوال غوندې چې چا څه میاشتې تیر کړي دي، چا یو کال تیر کړی، تاسو باید هم دا موده تیر کړي، بیا وروسته د دغه تاسو هم انتقال کیږي او تاسو کولنه پروسس کیږي.
ښه، دلته چې په دغه هوټل کې چې دومره افغانان اوسیږي، دوی کومې ټولنیز فعالیتونه هم کوي؟ یو بل سره کینی او محفلونه یا پروګرامونه دا لري او که نه هر سړی په خپل سر دی؟
باید ووایم چې افغانان د غم او شادۍ په ورځو کې یو بل سره یو ځای دي او یو بل سره خواخوږي لري، خو نور داسې کوم خاص ټولنیز پروګرامونه نشته. صرف یو دوه وارې د فدراسیون لخوا یو پروګرام داسې هماهنګي شوی ده چې د البانیا مثلا فرعي یا ملي ټیم سره دوستانه لوبې وشي او سره رسېدلي دي. نور پرته له دې داسې کوم نور ټولنیز پروګرامونه نشته او نه دي.
ښه، تاسو چې کومه مؤسسه په تماس کې ده، تاسو ویل چې تاسو سره یو مؤسسه یا یو دفتر په تماس کې دي، هغوی وایي چې دوی غواړي چې تاسو وباسي. ستاسو کارونه کومې مرحلې ته رسېدلي تر اوسه پورې؟ آیا صرف د تماس تر حده دي او که نه یو څه پکې ترسره شوي دي؟
مشتویل سوي دا دي چې په دغه نوې میاشت کې دوی به بیا یو ځل بیا نمایندګان راځي او اول انټرویو لپاره او منتظر یو د خپل کیس نمبرونو لپاره.
ښه،
صرف همدا مخکته لږې و.
ښه، کیس نمبر یعنې څه معنی؟
کیس نمبر یعنی کله چې دوی ایمیلونه د ټول هغه کسان چې کیس لري غواړي، بیا د دوی هغه ابتدایي بکګراوند چک کیږي، بیا زیرې څوک په افغانستان کې استکاره او په کوم کیس په اساس راوتلی دی او پس له دې چې دا ابتدایي معلومات هغوی دا څیړي، بیا یو کیس نمبر استوي، بیا د هغې په اساس اول انټرویو ځینې کوي، د هغه نه وروسته دویم انټرویو کیږي، بیا میډیکل چک اپ کیږي او همداسې
خاط دغه تاسو چې کوم کیم کې وي دلته، تاسو د خزینه باسکټ بالرانو د ټیم سیاو ځای وي، تاسو کله ناکله په خپل منځ کې مسابقه هم کوي او کنه هلته مسابقو ته وخت نه پیدا کیږي؟
د مسابقو لپاره خو دلته خپل په منځ کې چې تاسو هدف باندې دلته موږ ځای نه لرو، داسې مشخص او خاص ځای نشته. لیکن څنګه چې مخکې ما هغه تاسو بل سوال کې ځواب کړی چې دا چې کوم پروګرام د خپله فدراسیون لخوا څخه هماهنګي وشي د دوی د البانی فرعي ټیمونو سره، بیا کولی شو چې لوبه وکړو.
نو دغسې پروګرامونه تر اوسه پورې؟ ښه، بالکل. زما پوښتنه هم دا وه چې دغه شان پروګرامونه تر اوسه پورې شوي دي او که شوي څومره شوي دي؟
یو دوه درې ځلې.
خ نو چې دغه نه نو لوبغاړي خو همیشه ځان مصروف ساتي، ځان بوخ ساتي، ځکه که ځان بوخونه ساتي تمرین ونه کی نو د دوی هغه کم مهارت چې دی هغه به کمزوري کیږي او بل اخر الله سي ورکي. نو دغه مهارت د ساتلو لپاره دغه لوبغاړي څه کوي؟
متاسفانه وایم چې لوبغاړي د سي ایت کم فعالیت نه لري، داسې کم ځای د تمرین لپاره نه لري، او د دوی د خوا څخه داسې کم مرسته نه ده شوې چې دوی خپل دغه فعالیتونه داسې دوامدار وساتي.
خاطر تاسو ته د کوم دفتر چې تاسو سره پاړی کړي دی او تاسو ته کوم هیوادونو لیست درکړي دي چې تاسو ته و چې په دغه هیوادونو کې تاسو یو هیواد خوښ کړئ او کنه دا هر څه دغه په غاړه دی هغه به خوښم کړي یو غو به تاسو وباسي؟
داسې کوم لیست د هیوادونو مشترک سره نه دی چې تاسو خوښ کړئ او کوم هیواد تاسو کولای باید ووسی، خو څنګه چې ما د مسایدې شروع کې وویل د کاناډا حکومت مشتویدی را کړی، البته ټول بسپتین ته د بسکټ بالرانو، نو دا د هغې په غاړه ده چې مثلا یو مملکت تعهد کوي او دوی ته ژمن دي او ویزې ورکوي، نو باید تر اخره خپل دا کار سره ورسوي.
ښه، نو تاسو چې ویزې یادوي کمی ویزې
دي تاسو سترګې په لارې یو چې کاناډا حکومت دې دا کار وکړي، د دغه اداره دې سره هماهنګي او هغه مرسته وکړي چې دا کار سره ورسوي.
خو تاسو چې ویزې یادوي د کومې ویزې دي چې کاناډا تاسو ته درکړي دي؟
بشر دوستانه ویزې مې.
نو هغه خو په خوا درکړي وي که نه اوسې نورې درکړي؟
یا اما هغه وخت چې را کړی و دا نه وی نه دی.
هغه څه د پاره وی د کوم ځای نه د کوم ځای د پاره تلو د پاره وی
د کاناډا د تلو د پاره وی دا وی دی.
نو اوس ولی هغه تاریخ تیر شوی کې ولی کار نه کوي؟
موږ هم دلته یعنی کنفیوز یو چې ولی تر اوسه پورې پاتې یو، دوی موږ ته د خاتم دنې ځواب هم نه دی را کړی، لیکن وایي چې تاسو منتظر پاتې شئ.
ښه، که تاسو ته انتخاب درکړی شي چې یو هیواد غوره کړئ چې تاسو هلته لاړ شئ، تاسو به کوم هیواد غوره کړئ؟
اوس خو مهاجر شوي یو، د افغانستان راوتلي یو په ډېرو او سختو شرایطو کې. دا مهمه نه ده چې کوم ځای د خدای ځمکه یوه ده، هغه ځای چې هغه انساني او فردي ازادي پکې وي هلته ژوند کول غواړو. نور ځای مهم نه دی که کاناډایي که امریکایي که سویس یې پاس دی.
ښه، نو تاسو د راتلونکي په اړه خوشبیني وي؟
او ولې نه، د راتلونکي لپاره خوشبینه یم، زه به خپل نورې لوستې ته ادامه ورکړم، خوشبین یم آینده ته.
ښه، تېره اونۍ د کډوالو نړیواله ورځ وه، تاسو په دغه اړه کوم پیغام لرئ؟
پیغام اول خو دا ویل غواړم چې الله تعالی دې هیڅوک په داسې سختو شرایطو سره نه مهاجر کوي، لیکن بیا هم څرنګه چې پوهیږو مهاجرت یو حق دی، ځکه د الله تعالی ځمکه یوه ده د ټولو موجوداتو د ژوند کولو لپاره ده. بنا زما پیغام دا دی چې په مهاجرت کې د سختو شرایطو او حالات سره باید زغم او لوړه حوصله وساتو. دا یو. او بل پیغام مې دا دی که هر څوک مهاجر کیږي بل هیواد ته، باید د هغه هیواد ټولو قوانینو ته درناوی وکړي او منلو ته یې اوږه کښېږدي. دا زما پیغام دی.
ښه، ډېره زیاته مننه زموږ سره قدرمن اوریدونکو، زموږ سره په خپرونه کې د البانی د کډوالو په یو کیمپ کې د افغانستان د خزینه باسکټ بالرانو د ملي لوبډلې غړي لیما څخه ایمیل ما و. لیما جان، تاسو نه ډیره زیاته مننه او تاسو ته خو غواړو هیله ده چې تاسو دغه کم نه د وټلو فرصت بدته برابر شي. دا اوریدونکو هم ډیره مننه کوم چې تر اوسه پورې موږ سره خو وختونه ولرئ.
صدای شما
ستاسو غږ